دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سعودي زبوريوال ککړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خبري ساتي تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې د خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې مجید بابري وړاندې کوي.
مشال خبرونو سره ټکی. پاکستان جمهوری غورغنګ وایي چې د روانې میاشتې په 19 نیټه به د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د تعلیم وفاقي وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانیستلو لپاره پلان اعلان کړی. د انډونیشیا چارواکي وایي چې نن سهار وختي د هېواد په سولویسي جزیره کې د سخت زلزلې له امله 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل. مشال خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری غورځنګ بعد روانه میاشتې پر 19 نیټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره کوي. پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس د وینا پر مهال د مسلم لیگ نواز ویاند مریم اورنگزیب وویل چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف لخوا له بهره د مالی پنګو اخیستو په اړه مقدمه نه فیصله کوي، چې پر ضد به یې اپوزیشن ګوندونه د جنورۍ پر 19 په اسلام آباد کې لاریونونه مظاهره کوي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف په غیر قانوني توګه له بهر هیوادونو مرستې اخیستي. بلخوا تحریک انصاف د جنورۍ په 14 د الیکشن کمیشن د کره کتنې کمیټې ته په یو لیکلي بیان کې دغه تور رد کړی او ویلي دي چې که چېرې کوم غیر قانوني کار شوی وي نو ذمهواري یې په منځګړو یا ایجنټانو راځي. پاکستان جمهوری تحریک په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، خو الیکشن کمیشن وایي انتخابات بې طرفه او رڼه شوي. د تعلیم وفاقي وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانیستلو لپاره پلان اعلان کړی. نن په اسلام آباد کې د تعلیم او روغتیا وزارت د چارواکو د غونډې نه وروسته شفقت محمود یوې خبري غونډې ته وویل چې هایي او هایر سیکنډري سکولونه به د جنورۍ په 14 نیټه بیرته پرانیستل شي. د حکومتي پلان سره سم به تعلیمي ادارې په مرحله وار توګه پرانیستل کیږي. د جنورۍ له 15 راهیسې به پرایمري سکولونه پرانیستل شي او د لوړو زده کړو ادارې به د فروری په 1 نیټه پرانیستل شي. د تعلیم وزیر وویل د سکولونو د تړل کېدو سره زده کړې اغېزمنې شوې دي، خو د ماشومانو د روغتیا حفاظت تر ټولو مهمه خبره وه، نو ځکه یې تعلیمي ادارې تړلې وې. په پاکستان کې د کورونا د سار مرکز ویلي چې د کورونا د رنځورانو شمیره بیا په ډېرېدو ده او په 13 ساعتونو کې د وایرس نورې 390 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په یو بیان کې ویلي چې په 2 میاشتو کې دا تر ټولو لویه شمیره ده. په بیان کې راغلي چې په پاکستان کې د وایرس د ناروغانو ټوله شمیره له 5,00,000 نه اوړېدلې ده او تر اوسه 3,00,000 ډېر کسان مړه شوي. له وایرسا 4,00,000 کسان بیرته روغ شوي هم دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز ډاکټر فضل وهاب وویل چې په پاکستان کې لا واکسین نشته، نو د حفاظت یوازینی لاره په احتیاطي تدابیرو عمل کول دي، خو ډېر خلک یې نه عملي کوي چې ورسره وایرس لا خور شوی. سند هایی کورت د نقیب الله مسید په وجنه تورن د پخوانی پولیس افسر روانوار هغه درخواست رد کړی چې پکې عدالت ته له حاضرېدو د استثنا غوښتنه کړې وه. عدالت پرون د دې درخواست اورېدنه وکړه. روانوار یا د هغه وکیل مشال ریډیو ته ځواب نه دی کړی، خو د خواست اورېدنې په وخت وکیل عامر منصوب اډوکیټ عدالت ته وویل چې استخباراتي ادارو د روانوار د امنیت په اړه راپور ورکړی او هغه د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی، خو عدالت یې خواست مسترد کړی. د اورېدنې پر مهال د سند هایی کورت چیف جسټس وویل چې په دې مقدمه کې روانوار مرکزی تورن دی که عدالت استثناء ورکړي نو دا به له نورو سره امتیازي سلوک وي. اورسته خبر دا چې د انډونیشیا چارواکي وایي چې نن سهار وختي د هېواد په سولویسي جزیره کې د سخت زلزلې له امله 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. نیمه شپه زلزلې د غربي سولویسي صوبې په ماموجو ضلع کې زرګونه خلک په خپلو کورونو پرېښودو مجبور کړل. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي چې په ریختر پیمانه د دې زلزلې شدت 6.2 و. د چارواکو په خبره زلزلې او تر هغې وروسته ټکانونو کمرونه نړولي، بجلی منقطع کړې، پلونه یې زیانمن کړ او د صوبې د ګورنر د دفتر ترڅنګ د 2 زیات کورونه او 2 هوټلونو ته زیان رسولی. بلخوا په غربي سولویسي ضلعه کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر دار نو ماجد ویلي چې په ماجینی سیمه او ګوندي ضلع کې 15 کسان وژل شوي او زیاتوي چې څنګه څنګه امدادي کارکوونکي کاروایانی کوي نو د وژل شوو کسانو شمیره لوړېدای شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې د جنوري له 13 بعد د کورونا وایرس ناروغي له کبله تړل شوې تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د صحت څانګې په وینا په ملک کې د کورونا ناروغي پر زیاتېدو ده. ډاکټران وایي ولس د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره پر ورکړل شوي لارښوونو عمل نه کوي.
بازارونو ته لاړ شئ، که دفترو ته هم لاړ شئ، ماسک هم دی ورکو، ډېر شیز به هم دی نه اچول.
پاکستان جمهوری تحریک وایي د جنوري پر 19 بعد پاکستان انتخاباتي کمیشن مخې ته خامخا احتجاج کوي. عوامي نېشنل ګوند د اصلاحي تحریک انجمن الافغانا د سلو کالو پوره کېدو په ویاړ غونډې کوي.
یو برخه دا ده چې مونږ د شلم تاریخ نه تر شپږویشتمه تاریخه پورې به په دې موضوعاتو څلور سیمینارونه کوو.
د خبر پښتونخوا حکومت د مومندو شوکدر او ورسک روډ د ماربلو کارخانو مالکانو ته ویلي چې خپلې کارخانې مومند انډسټریل سټیټ ته یوسي، خو هغوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده.
چې کوم د مسلې حل دی هغه دا نه دی چې ته یو وران کې او بل لغه کې که نه، یا پرس که تاسو غلط ځای کې ماربل سټي سازه کړي هلته څوک نه ځي، د هغې لپاره بیا دا کوم روزګارونه ختم کوي او هغه یوسي هلته دغه ته.
دا د هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. وفاقي او صوبایي حکومتونو اعلان کړی دی چې د جنوري له 13 با په ملکی د کورونا وایرس ناروغي له کبله تړل شوی تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. دوی وایي چې په دې کې به واړه او لوی سکولونه هم شامل وي. د حکومتي چارواکو په وینا تعلیمي ادارې به په بشپړ توګه په پړاوونو کې پرانیستل کیږي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه معلومات راکوي.
وفاقی حکومت اعلان کړی چې د نهم نه تر د دولسم ټولګیو پورې تعلیمي ادارې به د جنوري په 13 پرانستل شي، او د اول نه تر د اتم ټولګیو پورې سکولونه به د فروری په اولنې نیټه کلاو شي. نن د جنوري په 15 په اسلام آباد کې د وفاقی وزیر تعلیم او د ټولو صوبو صوبایي تعلیم وزیرانو یو اجلاس شوی چې پکې دا هم ویل شوی دوی ځکه هم غټې تعلیمي ادارې اول کلاوهي چې د دغه ټولګیو زده کوونکو د بورډ امتحانونه د مۍ او جون میاشتو ته اړولي، نو پکار ده چې دغه زده کوونکي امتحانونو ته تیاری وکړي. وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود د وزیرانو د اجلاس وروستو پریس کانفرنس کې وویل
چې جو 9 سے 12 9, 10, 11, 12 ہے یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں.
دی وای چې نهم لسم یولسم او دولسم هغه ټولګي دي چې د دوی امتحانونه به کیږي. وفاقي او صوبایي حکومتونو فیصله کړې چې بغیر امتحانه به څوک نشي پاس کولای. اجلاس کې دا هم فیصله شوې چې راتلونکي هفته کې به هغه خارونه چې ګڼ آبادی لري لکه کراچۍ، لاهور، پېښور او نور هغه ځای کې به د کورونا شرطه کتنه هم کیږي. نو بیا به ګورو چې د فروری د اولنې نیټې نه کلاویدونکي سکولونه کلاو کړو او یا نه، او دا حساب به په روان هفته کې لګو. د پاکستان حکومت د تیر کال په 15 نومبر دغه تعلیمي ادارې د کرونا د دویمې چپې د خورېدو له وجې بندې کړې وې، او ویلي چې د 2021 تر د 10 جنوري پورې به دغه ادارې بندې وي. له دې وړاندې د کرونا د اولنې چپې په دوران د مارچ په 14 کې دغه ادارې په اول وار بندې شوې وې، او بیا هم په دغه کال کې د ستمبر په 15 کلاو شوې وې. په دې دوران چې ماشومان سکولونو ته نه تلل حکومت بغیر له امتحانه پاس ګرځولي، خو سږ کال ماشومان وایي چې باید د دوی سکولونه کلاو شي. سہیل خان د خټکی شریف مومندو په یو سرکاري های سکول کې د اتم ټولګي زده کوونکو د مشال ریډیو ته وویل
نو سبق چې کوم سبق راته خو دلغه سبق مو په سیروس ته زده کړی دی پړی بم کوله، اوس په دې چټن باندې موږ د شخه په چګو سبقونه موږ ته نه خو دلې شوی لکه دوه درې سبجیکټ ته دغه خو دلې شوی دی. اوس په دې باندې چې کوم چټن را للې او د چټن نه پس ځین دی نو ایگزام ته موږ ایست تیاریم نه کړل لکه موږ ته استادانو سبقونه نه دی خو دلې.
وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود دا هم وای چې هایر ایجوکیشن لکه یونیورسيټیانه به هم د فروری په اولنۍ نیټه کلاویږي. پر روان هفته کې به د کورونا د مخنیوي لپاره د جوړې ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په تعاون سره به په خارونو کې د کورونا وایرس د خورېدو یا زیاتېدو جایزه هم اخیستل کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د تعلیمي ادارو د پرانستلو اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د صحت څانګې په وینا هلته د کورونا وایرس ناروغي بیا پر زیاتېدو ده. د ادارې ویلي چې په تېرو 4 ساعتونو کې 3,090 کسان نور په دې اخته شوي دي. بل پلو ډاکټران وایي چې خلک له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتلو او د دې د مخنیوي لپاره پر ورکړل شوو لارښوونو عمل نه کوي. نور تفصیلي سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کے دا کرونا دا سار مرکز این سی او سی پر جاری شوی خپل بیان کے ویلی دا سوار لسمی نیٹی دا مازیگر پوری پوسلی رشتو گینٹو کی دا کرونا دری زرا ونوی نوی کیسونا راغلی او دا پتیر دو اونیو کی ترطول زیادا شمیر دا لذی رستو پا پاکستان کے دا کرونا اخت کسانو شمیرا پنزل کا یو لز زرا نہ سوا یو وشتو تا ورسی دا او دا شان تری لز زرا اتا سوا اتا لز کسان مل شوی او سلور لکا وش پیتا زرا سلور دیرش تری بیرتا رغی دلی پا پاکستان کی پدی دوی مچپ کی دا کرونا دا کیسونو زیادی دو لامل سدی مشال ریڈیو چپ اسلام آباد کی دا سرکاری اسپتال پیمز دا کرونا دا وارڈ مشر ڈاکٹر فضل ربی نو پختل نو آغا اوی خلق دا حکومت لخوا پا ورکل شو اختیاتی لارخونو عمل نکوی او که خلقو دا بے اختیاتی دا لڑی ہم دا سی جاری گو ساتلا نو پر راتون کی با دا کرونا کیسون نور ہم سی واشی
دا وقت کی ویکسین پا پاکستان کی لانه دی راغلی او زمون سرا دا کرونا چکم علاج دے آغا دا ٹیم صرف احتیاطی تدابیر تدی مطلب دار ہے چی کلا خلق حفاظتی تدابیر باندی سختے سر عمل کی نو آغی تا دا خطرہ بالکل نہیں چی آغی تا دی مرض اولگی دا تعداد ہم کم اول دی او دا وقت دیر قیمتی قیمتی خلق چی دے آغا دا کرونا دا وجہ ناغی خپل جندو بیلو دا وقت سپا ICU کپا ڈیوٹای اما او زمان مخ کی تپا بیٹ بانی چی کم مریض پروت تے اغا دا دی اسپتال دا ایمرجنسی ڈائریکٹر دے دیر سیرے سالات کی دے نو کرونا چی دا سو کم نماف کئی
بل پلو دا خیبر پختونخوا دا ڈاکٹرانو دا اتحادیی یو مشر ڈاکٹر اشفاق مشال ریڈیو تا اوی دوی دا کرونا پا لمبڑی چپا کے ہم حکومت تا ویلی ہو چی ٹول بند یا لاک ڈاؤن پزے وساتی نو پکار دے چی اوس بیا ہم حکومت ٹول بند اعلان کری چی دا دی کرونا مخا ونیول شی
مخکې ځل زمونږ کومه کاغذ وه مخصوص ځایونه کې لاک ډاون وکړي چې څنګه کاروبار هم روان وي او د بیماري مخنیوی وشي مونږ ډاکټران دا وایي چې اوس هم د هغې کنسپټ په کار ده چې هغې رنګې وشي څنګه چې خلکو کم ایټیچیوډ ده د بیماری کو طرف ډېر داسې نیګلیجنس په شکل کې ده بازارونو ته لاړ شي که دفترو ته ایمن لاړ شي ماسک خوندې ورکو ډېر چیز به هم دی نه اچولې او کم الیک سلیټ دی د ملکونو طریقه دا هغې مغې کم زور دی بفور کرونا وه هغې کوي نو ما خپل خیال ده چې د کرونا کیسې چې زیاتېږي دا هغه دوه درې ریزن دي
بل پلو د جنوري په 14 اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د کرونا د سر د مرکز مشر او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي د کرونا په لومړۍ چپه کې د ټول بند یا لاک ډاون په وجه په لکونو خلک بیروزګار شوي نو حکومت نه غواړي چې بیا ټول بند ولګوي خو باید چې اولس اختیاطی لارښوونې خپلې کړي دارنګ وزیر اعظم عمران خان هم وار په وار ویلي چې اولس د کرونا نه د بچ کېدو لپاره ماسکونه کاروي او د ګڼې ګڼې ځایونو ته دی نه ورځي او د یو بل دی فاصلې وساتي
سراج زهیر رپورٹ درته وړاندې کاو او پاکستان جمهوری تحریک ویلی دی چې دوی به د جنوري پر 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د ودانۍ مخې ته خپل احتجاجي مظاهره خامخا کوي د دوی په وینا دا اداره د واکمن تحریک انصاف په اړه په هغه مقدمه په سمه توګه عمل نه کوي چې د دوی په وینا د ګوند له بهره په غیر قانوني توګه پیسې ترلاسه کړې دي بل پلو تحریک انصاف وایي که د مالی پانګو په ترڅ کې څه غیر قانوني کار سوی وي نو د دوی په وینا هغه په منځګړو یا ایجنټانو پورې تړلې ده په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي
په دغه اړه په اسلام آباد کې 13 ورځ په خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب وویل چې دغه احتجاجي مظاهره کې به د هغوی د ګوند د مشرانو ترڅنګ د پی ڈی ایم نور مشران هم ګډون کوي او د راولپنډۍ د بیلابیلو برخو نه به د حزبي اختلاف ګوندونه د لاریونونو په شکل کې د الیکشن کمیشن په لور ورزي
پی ڈی ایم کی تمام قائدین جو ہوں گے وہ انشاءاللہ 19 جنوری کو جائیں گے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ لینے
د پی ڈی ایم ټول مشران به په 19 نیټه د دغه قضیه د فیصلې ترلاسه کولو لپاره د ټاکنو کمیشن ته ورزي الیکشن کمیشن کې په 2014 کې د پیټیشن داخل کړی شوی وو لیکن د 2021 پوري د ټاکنو د کمیشن د سیسه مجبوری ده چې د دې فیصله نه کیږي تحریک انصاف هم اوس منلی ده چې ایجنټانو به غیر قانوني مالی پنګي ترلاسه کړي وي او هغوی اوس د دې نه انکار هم نه کوي چې اکاونټونو ته غیر قانوني پیسې نه ده راغلي د پیسلې د لیکلو تیاری دی وکړي ولې چې په 19 نیټه به د پاکستان ولس تاسو نه د تحریری پیسلا ترلاسه کوي
کیونکہ 19 جنوری کو پاکستان کی عوام یہ فیصلہ تحریری آپ سے لینے آ رہی ہے
د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې د تحریک انصاف ګوند اکاونټونو ته له بهرنی دریش غیر قانوني اکاونټونو نه پیسې راغلی وي او هغه داوه وکړه چې د اوسنی ولسمشر عارف علوی د سند د موجوده گورنر عمران اسماعیل د وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د نورو مشرانو لخوا وصول شوی چیکونه لاسلیک شوی هم وو خود الیکشن کمیشن کمیټی ته د تحریک انصاف لخوا په داخل شوی روستی جواب کې ویل شوې دي چې د مالی پنګو وصولولو ذمہواری په هغه ایجنټانو ده کوم چې د بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې وې او د عمران خان لخوا ایجنټانو ته واضح هدایت ورکړې شوې وو چې دوی دې غیر قانوني پیسې نه ترلاسه کوي د الیکشن کمیشن مخې ته په اسلام آباد کې د حزب اختلاف د ممکنه احتجاج په اړه تیر ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز د دیپای چارو وفاقي وزیر پرویز خټک او دوه نور وفاقي وزیرانو هم یوې شریکی خبری غونډې ته وینا وکړه او د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې حکومت به د حزب اختلاف د احتجاج لار نه نیسي خو دوی دې په پرامن ډول خپل احتجاج ترسره کړي
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیم لگی سن
تاسو مشال ریڈیو تا غورجی است درنو اوریدن کو دا سند ہائی کورٹ دا نقیب مسید په وژنه د تورن راو انور خواست رد کړی دی سند های کورټ د جنوري پر 14مه د نقیب لامسود او نورو کسانو په وژنه تورن په خوانی پولیس افسر راو انور پر هغه غوښتنه چې دی د عدالت له ورتلو استثنا کړل سي اورېدنه وکړه خو د هغه دا غوښتنه ونه منله د اورېدنې پر مهال د سند های کورټ چیف جسټس ویل چې په دې مقدمه کې راو انور مرکزی تورن دی که عدالت استثنا ورکړي نو دا به له نورو سره امتیازی سلوک وی نیاز علی په ډیړه رپورٹ لري
په 14 جنوري سن های کورټ کې د نقیب مسجد په وجنا تورن پخوانی پولیس افیسر راو انور په خواص اوریدنه وشو هغه سن های کورټ ته خواص کړي چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي خو د سن های کورټ د چیف جسټس عدالت د راو انور خواص رد کړو د نقیب د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د راو انور خواص اداغه غوښتنه اونې منلې شو
اس نے سکیورٹی بیسس پہ ایک ایگزمپشن اپلیکیشن فائل کی تھی
صلاح الدین پور وویل چې راو انور د سن های کورټ څخه غوښتنه کړې چې په قضیه کې وړاندې کېدو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي خو عدالت هغه دغه غوښتنه رد کړې ده عدالت ویلي چې په قضیه کې به راو انور خامخا عدالت ته وړاندې کیږي
ٹھیک ہے نہیں بھائی آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا
صلاح الدین پور زیاته کړه چې نقیب الله محسود په قضیه کې گواهانو ته دړکۍ ورکولې کیږي
تو اس کے خلاف ایسی سچویشن میں
هغه ویل گواہی ورکول عام خبره نه ده او گواهانو لپاره هیڅ امنیت نشته هغه ډیر یریږي هر څوک دا غنی چې دا سینه چې سبای څوک پلار کی په مقابله کې مړکړي مونږ پولیسو ته خاص ورکړي آی جی سن ته خاص لیکلې او عدالت ته مهم خاص کړي چې گواهانو ته دې تحفظ ورکړي شي خو چیرې چې پولیس د پولیسو مخیتوی حل ته ډیر شیان خرابيږي
پولیس ورسس پولیس ہوتی ہے وہاں معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں
راو انور یا د هغه وکیل بیا مشال ریډیو ته څه جواب نه دکړي خو په سن های کورټ کې دخواست د اوریدنې په وخت د هغه وکیل امیر منصور ایڈوکیټ عدالت ته ویل چې استخباراتي ادارو راو انور د امنیت په اړه رپورٹ ورکړي راو انور ډیر امنیتی اندېښنې لري د اوریدنې په وخت د سن های کورټ چیف جسټس ویل چې په دې قضیه کې راو انور مرکزی یا اصلي تورن دی که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازی سلوک وي راو انور د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 14 جنوري کال 2018 د پښتون ځوان نقیب مسجد وجنې تور لګولې شوې او بیا د پولیسو خپلې یو ډلې هم ویلې چې نقیب مسجد د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې وو. راونوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشرو داوای کړی وه چې څلور ترهګري د پولیسو په مقابله کې وجلې دي. خو د نقیب پلار بیا د راونوار او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه کړې وه. د هغه سره په 43 کسان چې پکې پولیس شامل دي د نقیب مسجد د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راونوار او د هغه سره څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، ځینې په جیل کې دي او ځینې پکې اوس هم مخروران دي. تیر کال په 10 دسمبر برطانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پې بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو تر مخه راونوار به نشي کولی چې برطانیې ته سفر وکړي او که په برطانیې کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د زیږیدو پر وخت د ماشومانو او میندو د ژغورلو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. پریکړه لیک د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي عائشه بانو وړاندې کړی. په دې کې دایانو ته د تربیت ورکولو پر وخت زور ورکړل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف وایي چې په پاکستان کې هر کال د زیږیدو پر وخت په زرو کې وش پته مندی او ماشومان مري. په دې اړه تفصیل پېښور شبیر جان راکوي.
د پاکستان د ډیموګرافیک سروې او بیا د یونیسف لخوا جاری شوی رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر کال په زرو کې د پیدایش په وخت وش پته ماشومان او دغه شان مندې مړ کیږي او چې کم پاتې هم شي هغوی ته په راتلونکي کې د صحت نورې مسلې راپېښې وي. د دې غټه وجه په روایتي خاندانی زړو طریقو د غیر تربیت شوي دیانو په لاسونو کې او د هسپتال بهر په کورونو کې د ماشومانو زیږیدل ښایي. په دې اخلاق خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړې عائشه بانو تېره ورځ یو قرارداد هم وړاندې کړو چې په متفقه توګه پاس کړی شو.
زمونږ تقریبا 65-70% کم کیسز دي. دا کیسز چې کم دي دا مډ وایفز هینډل کوي. د ماشومانو ډیلیوري والے کیسز د دې ډېر وجوهات دي. بعض اوقات دوی چې دی افورډ کولی نشي، بعض اوقات ترانه د سيزي کې وی چې کم ډېر فار فلنګ ایریاز کې وی چې هغه سره نږدې چرته هسپتال د سي نږدې نه وي، اویلیبل نه وي. بعض ډېر خلک چې کم دي دا خوخی چې په کور کې ماشوم په خپل کور ماحول کې هم ماشومان ډیلیور کی، دا بای چوایس هم دا خلک داسې هغه کوي. د دې ریزولوشن پاس کولو مقصد دا چې زمونږه په صوبه کې چې کم زمونږه میډ وایفز دي، د دې لپاره ټریننګ سنټرز موجود دي. د دې پراپر ټریننګ نه پس چې کم دي د خپل بشک چې کم دي کار کوي.
دا ځانو او د ماشومانو ماهر ډاکټره ډاکټر شاهدا وزیر په دې خلوای چې غیر تربیت شوی دیانو یا زنانو په لاسونو کې چې کله ماشومان پیدا شي نو په دغه وخت کې مور او بچی دواړو ته درپې خود نور طبي مسلو باندې د هغوی د نه پوهېدو لوجې ډېر مسلې راولاړیږي چې پکې د بچی د مور او یا د دواړو ژوند ته خطر هم کې دی شي. او هم دغه وجره چې په پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت دغه شرحه ډیره سی واده
ګوري. پرېګننسي دوران کې زموږ پیریفریز کې موږ کتري دي چې مطلب ډیر چې کم د اغي ویزټ سي د مدر اغا موسلی دیانو سره کیږي، نو اغل تن خبره شروع کیږي مطلب چې ټرین نه یې کنه، نو اغي نه دا مس کې دلې شي جی اغا ډایبټیز یا هایپرټنشن مطلب بلډ پريشر شوګر اکثر پرېګننسي کې مور ته اوشي، نو اغي نقصانات خو بیا مور او بچی دواړو لپاره دي چې لا بچی پراپر گروت نه کیږي یا بیا اغا مطلب مور وجود کې اغي ډت اوشي بیبیز، نو اغي ټرینډ کس نه یې، نو اغدا شزونه پکې مس کې ځکه چې اکثر پر فری کې ټیسټونه نه کوي. چې ټرین کسان د دې انټرنیټل ویزټس کوي نو انت نو دا پرابلم ناراضي مور ته چکم نقصان پکې رسندري شي، بیا چا بلډ پرشر زیات دي اغي ته پکې چټکي پرېوتلو خطر.
دا چې دغه تربیت کې به د زنانو او اهلکارانو لپاره سوي. نو د صوبایي اسمبلی غړې عائشه بانو چې د زنانو او ماشومانو په اړه د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې مشري هم کوي، مشال لیډو ته وایي
د زنانو ته د میډ وایفز ته به دا هم به ټریننګ ورکړې کیږي به چې تاسو کم ټایم کې به تاسو د خبرې اندازه کوي چې دا کیس چې کوم دی هسپتال ته ریفر کول پکار دي یا یو غټ ډاکټر ته ریفر کول پکار دي. دوه چې کوم دی کې خبره ده هغه دادم اکثر تاسو ته پته ده زمونږ په دې کلو کې سټرلایزیشن یا د دسي هغه د دې سہولت وی یا نوی نو دې کې به دا یو مینډیټری شی بشي به چې دی به چې کوم یو هم کیس کوي نو دی به یو فریش برتنگ کیټ چې کوم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره به د دې میډ وایف چې کوم دی د پاپولیشن باندې هم به لګ ډیر به تعلیم به ورکړي کیږي به چې دی ته دی دا هم میسج مخ کې هغه کوي چې تاسو به فیملی پلاننګ به څنګه کوي به اوسه طریقه ده د فیملی پلاننګ کولو والا.
دا ډیموګرافیک سروې رپورٹ تر مخه په پاکستان کې د پیدایش په وخت د سہولتونو او تربیت شوی د صحت محکمې زنانو او اهلکارانو یا زنانو ډاکټرانو ته د رسای نه کېدل وجه په 2019 کې هم خوشا 268 ماشومان مړه شوي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مومندو شوکدر او ورسک سړک د ماربلو کارخانو مالکانو ته ویلي چې خپلې کارخانې د مومندو انډستریل سټیټ یا پیداواري ځای ته یوسي. د دوی په وینا هلته ورته اړوند اسانتیاوې برابرې شوې دي، خو د کارخانو مالکان وایي چې دا خبره دوی ته د منلو وړ نه ده. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه له دوی سره ژغیدلې چې دوی ولې له دې ځای څخه خپلو کارخانو پر انتقال نیوکه کوي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د محمود او شوقدر د کانو کارخانو مالکانو ته وینا شوي دوی باید خپلې کارخانې د ورتک روټ او شوقدر چارسدین محمد انډستریال زون ته یوسي، ځکه هغه ځای کې د کارخانو له وجې نه خو ماحول خرابېږي او بل دا چې ورته بجلی او د اوبو تر څنګ مواصلاتي رابطو دپاره هم سهولتونه ورکول کېږي. کارخانهداران وایي چې دوی کله لګېدلې کارخانې د یو ځای نه بل ځای ته وړي هم ورته تاوان کېږي او هم ورته مشکلات پیدا کېږي. د سعید خان په ور سکروډ باندې کارخانه ده او د وویل
چې کوم نه مسلې حل لري غدا نه نه چې ته یو وران کې بل لغه کې کنه یا پرس که تاسو غلط ځای کې ماربل سټی سازه کړی ته څوک نه ځي د غیر لپاره به را کوم روزګارونه ختم کوي هغه یو سیل ته غطا ویزره نکاسي نشته د اوبو سیستم ویزره نشته ټول ګډوډ دی. زما په خپل پلاټ ته ما یو ماشين ماربل سټی لاسس کړی او هغه دوه کاله مایخ او دوی ناقص دغه وژن نه لګید.
احسان الله محمد او محمد ماربل اسوسییشن سبانخور په خوانه نائب صدر دی وای چې په سبانخور کې یو سل او شپږ چاوی کی تر اویا او په ورسک روډ تر یو سلو پوری کارخانه دي، خو دوی خپل کارخانه له یو ځای نه بل ځای ته نشي وړلې. البته کو حکومت د دوی سره مرسته وکي نو دوی د محمد انډستریال زون په آبادی کې خپل کردار لوبولې شي.
بل یو کاروبار چې دیز نه یو ځای نه بل ځای ته شفت کیږي نو هغه کافی زورم غواړي یو قسم لا کاروبار به د سره شروع کولی. نو دسي قسمه خو کم دسي خبره نه دراغلی او نو زمنګ دسي سیګرادا شته خو زمنګ دا سوچ دي چې را موږ خپل یو سیټ اپ دلته جوړ کو او هغه ته کوم سیټ اپ
محمد ماربل سٹی دپاره وفاقی حکومت په 2001 کال کې 300 اویا اکڑ ځمکه اخستې وه چې وروسته یې تر دیوال تاو کړو. د 1.4 کیلومیټر سرک هم دغه ځای ته تیر کړو او بجلی هم ورته راوستله، خو کارخانهداران بیا هم دغه ځای ته خپلې کارخانې وړلو ته نه خوشحالېږي. نو بیا مې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د صنعت مشیر عبدالکریم خان سره خبرې وکړې.
آلریڈی پروڈکشن لگا دے بن چی ہوتے ہیں سین امر اگلی دی دا ابو با کے دا پائپ لائن رکھے دلے دے ٹولا بلدار چے دا انڈسٹری نن شفٹ کی کہ نہ پر اگ کے رس ہو تو سامان دے نہیں پر کہ نا سم ریپلیکیشن سی واقعی کی دمرا بحال دا سسٹم ہے تو کی اس کنسٹرکشن فیز کے 13-14 انڈسٹری لگیا دی.
په 2013 کې چې پخوانی فاټا ختم شو نو د محمد ماربل سټی نوم هم خیبر پختونخوا اکنامیک زون ته واړول شو، خو څه یو کال وړاندې هغه نوم بدل شو او اوس ورته محمد انډستریال سټیټ نوم ورکړل شوی. دغه ځای د پېښور نه څه په 1.5 کیلومتره کې په قطبی اړخ په محمد کې آباد دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست نو اوریدونکو د خبرونې نیمای ته رسیدونکو د خبرونو لنډیز به له مجید بابر څخه واورو او لاغور سم به هم نو رپورټونه لرو.
پاکستان جمهوری غورغنگ بعد روان میاشت په 19 نیټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره کوي. پرون په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال مسلم لیگ نواز ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف لخوا له بهره د مالی پنګو اخیستو په اړه مقدمه نه فیصله کوي چې پر ضد به یې اپوزیشن ګوندونه د جنوري پر 19 په اسلام آباد کې لاریونونه او مظاهره کوي. د تعلیم وفاقي وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانیستلو لپاره پلان اعلان کړی. نن په اسلام آباد کې د تعلیم او روغتیا وزارت د چارواکو د غونډې نه وروسته شفقت محمود یوې خبري غونډې ته وویل چې هایی او هایر سیکنډري سکولونه به د جنوري په 13 نیټه بیرته پرانیستل شي او د لوړو تعلیمي ادارې به مرحله وار توګه باندې پرانیستل شي. په پاکستان کې د کورونا د ستار مرکز ویلي چې د کورونا د رنځورانو شمېره بیا په ډېرېدو ده او په تیرو 40 ساعتونو کې د وایرس نورې 3000 او 90 مثبتې پېښې ثبت شوې. سن های کورټ د نقیب الله مسجد په وجنه تورن د پخوانی پولیس افسر روانوار هغه درخواست رد کړی چې پکې عدالت ته له حاضرېدو د استثنا غوښتنه کړې وه. عدالت پرون د دې درخواست اورېدنه وکړه. د انډونیشیا چارواکي وایي چې نن سهار وختي د هیواد په سولاویسي جزیره کې د سخت زلزلې له امله 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د کورونا وبا له کبله د جوړ شوي بحران سره د مقابلې لپاره یو لوی مرستندویه پیکج وړاندې کړی دی. نوموړی وایي امریکا دغه پلان ته اړتیا لري.
پاکستانی چارواکي وایي د چین سره په روان اقتصادي راهداري پروژه کې افغانستان ته د شاملېدو رسمي بلنه ورکړې ده. د دوی په وینا په دې سره سیمه ایزه سوداګري به وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزیر د تیرې ډسمبر میاشتې پر 13 په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته ویلي چې داسې ریل پټلۍ جوړوي چې پېښور له کابل او مزار شریف سره وتړي او له هغې لارې له افغانستان سره ونشلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې که امن وي نو افغانستان د هند او پاکستان لپاره د مرکزی آسیا د تجارت د یو پل په توګه کارېدای سي. تفصیل بشیر ګواشک.
افغان چارواکي د پاکستان پر هغه وړاندیز غور کوي چې په چین اقتصادي راهداري پروژه کې د شاملېدو لپاره ورته کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایند فواد احمدی د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل په عمومي لحاظ غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې برخه شي خو وروستۍ پریکړه به تر پراخې ارزونې وروسته وکړي. دی وایي د افغانستان جمهوري دولت دا مهال د دې مسلې په ارزولو مصروفه دی. موږ له پاکستانه د چین اقتصادي راهداري په پروژه کې د افغانستان د ګډون د څرنګوالي په اړه نور معلومات غوښتي دي. چې دا معلومات راشي نو بیا به زموږ تخنیکی ټیم او د خصوصي سکتور پانګوال ګوري. تر هغه وروسته به په دې اقتصادي راهداري پروژه کې د ګډون فیصله کیږي. د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک له 2015 کال راهیسې پیل شوې چې د چارواکو په وینا اوس مهال 40 بلین ډالرو ته رسېدلې ده. په دې پروژه کې سړکونه جوړېږي، اقتصادي زونونه پکې برابرېږي او بندرونه پکې رغول کېږي. چین غواړي د کاشغر سیمه د بلوچستان د ګوادر سره د اورګاډي په پټلۍ ونښلوي. په دې سره به دوی وکړی شي خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځني ختیځ او له خلیجي هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډه لاره او لږ لګښت ورسوي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی غواړي افغانستان هم د سړکونو او اورګاډي پټلۍ له لارې دې پروژې سره وصل شي چې په مرسته به پاکستان د مرکزي ایشیا هیوادونو سره تجارتي اړیکې ډېرې کړي. د پاکستان د پلان وزارت د سی پیک په څانګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علی شاه مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه په سیمه ییزې ګټه راوړونکې هغې بدل شي.
ریلوے دری منگا پلان کڑی لکم وی چی یو ایسٹرن دے جکم مشرقی لارا دا یو مغربی دا یو جکم دے مرکزی سینٹرل جکم منگا وای کل کوریڈور تے یا الائنمنٹ تے ندی کہ دا مغربی لارا جے دا ندا تقریبا دا افغانستان لکدا با شروع شی تے برہان اسلام آباد نا اسی ہاتھ لٹیا خان ڈیا خان نوڑان دے بدازی پر شو و شوب نبازی کوٹا بیا دا سی وسی تر دا پورے ندی کہ تقریبا کتا سو گورے نظم مغرب طرف تا ٹول دا افغانستان سرحدی کر ہدا دا بنیادی طور دا کنیکٹیویٹی ور کی او سمر افغانستان سرا چکم کمپوائنٹ سی دا ویل کنیکٹ شی دا افغانستان سره تجارت شروع شي او دین اوړان دي چې دې بیا موږ سنټرلی شي سره کنه کو نو زموږ بالکل دا منصوبه شته.
یو افغان چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلود د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان غواړي د چین سره په خپل اقتصادي پروژه کې د افغانستان په شاملولو سره د مرکزی اسیا هیوادونو سره سوداګرۍ لپاره ځان ورسوي، خو افغان حکومت به ورته تر هغه وخته راضي نشي تر څو ورته پاکستان د هند سره د واګا بارډر له لارې د دوه اړخیزي سوداګری اجازه ورنکړي. پاکستان لاوار د مخه اعلان کړی چې د لاري د افغان مالونو لپاره پرانستي، خو د نوی دلی او اسلام آباد د خرابو اړیکو لامل اکثره وخت بندوي. عمده وجه ده چې افغان حکومت غواړي د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګری تړون یا اپټا د ورلد ټریډ ارګنایزیشن یا د سوداګری نړیوالې ادارې د قوانینو تر مخه وشي تر څو خرابې سیاسي اړیکې د تجارت لارې ونه تړي. سوداګر او د اقتصادي چارو څېړونکو احمد شاه یارزاده وایي د پاکستان او افغانستان سیاسي اړیکې هم ښې نه دي چې له وجې د لویو سوداګریزو پروژو کېدل ممکنه نه ښکاري. هغه د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په چین اقتصادي راهداري پروژه کې د افغانستان په شاملولو تر ټینګار غوره داده چې اسلام آباد او کابل د تجارت پراخولو لپاره له سیاسي مداخلو پاکه قوي لوزنامه وکړي.
یو معقول یو ښه قرارداد په اصول باندې استوار قرارداد اوسې له پاکستان سره نه وای قرارداد اپتا چې موږ داسې یو قرارداد و چې دوی کې ډېر مسلې ګونګې پاتې وې. چون دا داسې یو د دوه ملکونو ترمنځ یو قرارداد سوی و، نو بهتره به دای چې داسې یو قرارداد اوسي چې د انټرنیشنل یا د بین المللي د قوانینو په رڼا کې چې یو ملک له بل سره ظلم و جبر و زیاتی کوي ونسی، نو په دې وجه باندې به د دې دواړو ملکونو تجارت هم ترقی وکړي، خلک هم خوشحاله وي، تاجران هم خوشحاله وي، او د ریجن یا په دې منطقه کې به د کاروبار زمینه خلکو ته مساعد شي، خلک هم غریب دي.
پاکستان او افغانستان په 2010 کال کې د اپټا په نامو تړون لاسلیک کړی چې پر بنیادی دواړه هیوادونه تجارت کوي، خو په دې لوزنامه د پوره عمل نه کېدو له وجې د دواړو هیوادونو سوداګري کال په کال کمیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د شمیرو تر مخه د پاکستان سره یې سوداګري د 2018 کال د 3 بلیون ډالرو په نسبت دا کال د 1 بلیون ډالرو هم کمه وه. دوی د دې سوداګرۍ د کمیدو وجه د مرکزی اسیا هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو زیاتولو په لړ کې د اورګاډي د پټلیو جوړول ښیي. یو بل مسله په افغانستان کې روانه ترهګری ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې بدامنۍ پیدا کوونکو طالبانو سره د پاکستان مرسته شامله ده، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
د بشیر حکومت د څار نړیوال سازمان وایي د 2020 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو او د حکومت مخالفانو پر ضد د اقداماتو ترڅنګ پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه موجود ول او د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو کې سرغړونی وسوي. د جنوري پر 14مه په خبر سوي ريپورت کې راغلي چې حکومتي چارواکو د خپلو منتقدانو او اپوزيشن پر ضد یو لړ کاروایی وکړي او د احتساب قامي اداره د ځینو سیاستوالانو پر ضد کاروله. په دې اړه تفصيل زموږ همکار شاهین پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږدیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشری حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځینو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړې دي. د جنوري پر 14مه په خپل رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغو ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړې چې پر حکومتي اقداماتو او تګلارو یې نیوکې کولې. په دې رپورت کې د بیان پر ازادۍ او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی او ویلي دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لږ تر لږه 12 خبریالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په 2000 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر خبریالانو پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په غبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمي قضیه جوړې شوې. رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قامی اداره نیب د خپل مخالفانو پر ضد وکاروله. پر رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو ذکر شوی دی او وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالفه سیاستوالانو پر ضد کاروایی زیاتې کړې. د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قامی اسمبلی غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری یې رسمن تورن کړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیې سیاسي وي. تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچه دایر کړه. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې مهال کړي چې د پاکستان جمهوري غورځنګ PDM په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ. حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی او وایي هغه اداره په خپلو چارو کې خپلواکه ده. له دې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیان نو ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت هم نه کوي. اقبال وایي د درغلي ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیڅ تر فشار لاندې نه راځي. نائب د 2000 زیږیز کال د دسمبر پر 14 په یو بیان کې داوا وکړه چې لګنو تورونو کسانو یې د درغلي شپږ سو څلور څلوېښت ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په بي طرفي خپلو کارروایو ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته. د رپورت لشمیر سره سم د 2000 زیږیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې وش پېته حمله شوې وې چې پکې لږ تر لږه 109 کسان ووژل شول. رپورت وایي له پاکستان ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمي امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل. رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکي ادارې د ماورای عدالت وژنو او بې له تورنېدو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقونو د سرغړونو ذمہ‌وار وي. سازمان وایي پاکستان باید د ځورونو او شکنجې پر ضد له نړیوال کنوینشن سره سم د خلکو د ځورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کار یې ونه کړ. هیومن رائټس واچ همداراز ویلي چې په 2000 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2000 زیږیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو نجونو او ماشومانو د حقونو سرغړونو یادونه هم کړې او وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورني تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د کووډ 19 جهاني وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګاری زیاتېدو موضوع هم څېړلې او وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکوونکي شاوخوا 15 لک خلک بیروزګاره شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت لکاره د خلکو نګوښه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري چې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د کووډ 19 جهاني وبا له کبله د بیروزګاره شوی او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 ارب روپۍ اعلان کړي. وروسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیل کړي. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت پاړه د کورنیو چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمیر چارواکو سره رابطه وکړي. ځنو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځنو سره په رابطه ونه توانیدو. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر سېنټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایو. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د یو شمیر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د ځورونو په حراست کې د مړینو او په حراست کې پر ځنو کسانو د جنسي تیری پر ضد قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږیز کال کې دا مسوده جوړه کړې وه چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2000 زیږیز کال د نومبر پر 10مه یې د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورنۍ تشدد مخنیوي او د کورنۍ تشدد د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړي چې په 2000 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوه. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسوده ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2000 زیږیز کال کې وفاقي کابینه او د قانون او انصاف وزارت منظوره کړي چې د اطلاعات او خبرونو چارو د وزارت تر منظورې وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپاڼه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانین جوړ کړي چې عملي کیږي. له دې پرته وپاڼه د جنسي تیری د مجازاتو هغه لړمحاله قانون ذکر هم کړی چې ولسمشر عارف علوي د ډسمبر پر 15 منظور کړ. له دې آرډیننس سره سم پر ښځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوې.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کبی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور والا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست نو اوریدونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو پر اپلیکیشن هم اوریدلی سي. که تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن واچوي نو چې هر ځای یاست انټرنیټ ولري د مشال ریډیو خبرونه نیغ په نیغه اوریدلی سي. د خیبر ضلع په یو شمیر برخو کې د نړیوال بانک په مرسته روان صدای امن پروګرام د قومي مشرانو تر شکایتونو وروسته تړل شوی خو په ځینو برخو کې فعال دی. تر دې پروګرام لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم د 2 کلونو ماشومانو میندو ته مالی مرستې ورکول کېدو پر وخت د ماشوم طبي معاینه هم کېږي او د هغوی صحتمند ساتلو تربیت ورکول کېږي. خو ځایي مشران وایي چې دا مرستې دي د ښځو پر ځای سړیو ته ورکړل سي او یا دې هم داسې ځایونو کې پیل کړل سي چې د پردي انتظام پکې سوی وي. فرهاد شینواری نور حال رکوي.
قبایلی ضلع کې د نړیوال بینک په مرسته روان صدای امن پروګرام لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ یا ماشومانو د ښېګړې او صحت لپاره مالی مرستو ورکولو لړۍ په لنډې کوتل او د باډې او تیرا په ځنې برخو کې د تیرې سمودې رئیس ودرول شوې خو په ځنې مرکزونو کې روانه ده او په ځنې قومونو کې خلکو د میرمنو په ورتګ بندیز لګولی. په دې باندې ځایي مشران شکایت کوي چې دغه مرسته دی د ماشومانو د میندو په ځای پلرونو ته ورکړل شي او یادې د دوی میرمنو لپاره په داسې ځایونو کې د صدای امن پروګرام مرکزونه خلاص کړل شي چرته چې د دوی پرده یقیني وي. د خیبر ضلع د صدای امن پروګرام کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر په زیاتره برخو کې اوس دغه پروګرام لاندې میرمنو او ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوې ده او په لنډې کوتل کې به هم زر بیا پیل شي.
نن سبا په تیرا کې فنکشنل دی ډوګرا کې نادر دفتر سره باړه کې تکیا مرکز کې دا فعال دی. تکیا مرکز برکم برخیلو کې جمرو تحصیل کې دنه نام زمونږ دفتر دی. التم دا سٹارټ دی صرف لنډی کوتل کې لګه مسله راغلی و د خلکو نه منله. د خلکو ویل چې وای مونږ د پیسې د زنانه په ځای دا سړو ته ملو شي د حکومت مطالبات او هغه مونږ اسلام آباد ته ورسول خدا و نه منله شو. دا خبره اکنامیک افیر ډیویژن ونه منله. هغه ویل چې نه دا به خامخا فیمل اخلي ځکه چې دا ګرانټ دی د ماشومانو لپاره او ماشوم پرورش کوم د خپل مور کې وي. نو چې مور راشي سنټر ته هغه ته د صحت او د صفائی متعلق الیچوی ناشته وي هغه معلومات ورکی نو دا لګ ماډرن طریقو باندې ایجوکیشن ورکی چې د سره تا د ماشوم صحت ډیر ښه کیږي. هغه سره دوباره جرګه وشوه د تیر روز باندې نو انشاءالله اوس جرګه چې کومه کامیاب شو را روان پیر پورس باندې به انشاءالله لنډی کوتل هم فنکشنل شي.
د خیبر قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردی وای چې موږ د دغه پروګرام مالی مرستې خلاف نه یو، خو باید طریقې بدل شي او د دوی د میرمنو د پرتی خیال دی وساتل شي.
په دا باندې د موږ د علاقې د ټولو د مشرانو د کشرانو د سیاسي خلکو د علماو د ټولو د اعتراضات چې دا دومره شی نه دی، او دغې له زنانا د ډېر لرې لرې نه سره د ماشومانو راسي او ډېر په تکلیف سره دلته په سوونو ښځې جامه شي او دیکې جوړې شي او ډېر غټ غیبال وي. موږ په د پیسو ورکړې په حق یو، خو صرف په دا غواړو چې د دې طریقه کار د بدل شي، او بس صرف او صرف دا ده چې موږ د اعتراض چې دی نه موږ بې پردګي جوړېږي، موږ د زنانو بې پردګي ده. پروګرام په بندېدو په حق کې موږ نه یو، خو صرف طریقه کار کې موږ اختلاف دی.
نور لمان پردی جمرود صدای امن پروگرام دفتر تا د خپل میرمنی او ماشوم سر راغلی او دی وای
زنانا خو خپل صورت باندې خلو کا خوشحال یمونه، خو ماحول چې خراب شي اسیم خراب اینو مجبوری دو نه نه چک اپ کای تالیه تولیه کای او نوپ کای دا هغه په کای 2500 روپے دی ونن ډیر غټه کې ماتی دو او درې میاشتې پال 2500 روپے دی غریب ډیر را دل تک کې ماتی جو تشوا د خوراک سيزونه ډیر کې مات شول ډوړه ګرون شوا غړی ګرون شول چونی ګرون شوا او بجړدارې جو تشوې نو دا پورا کول مشکل دی چې زنانا سره مشوم نوی نه ورکای.
د صدای امن پروگرام چارواکی وای چې په خیبر ضلع کې په هر مرکز کې دوی د ورځې لږ تر لږه 200 میرمنو ته د هغوی د ماشومانو مرسته ورکولو استعداد لري، او یو ماشوم ته به په 500 کستونو باندې 2500 روپۍ ورپوره کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بینک په مرسته د سټیزن فیسیلیټیشن سنټر په نوم په قبایلي ضلعو کې 8 مرکزونه خلاص کړي، او صدای امن پروګرام هم د دې برخه ده. په دې مرکزونو کې به خلک اوس کمپیوټرایزډ ډومیسایل، فارم بی، شناختی کارت، د پیدایش او وفات سرټیفیکیټ هم ترلاسه کولی شي، او دیو بینک او ATM سهولت به هم پکې موجود وي چې په یو ودانۍ کې دننه خلک ترې یو شمېر ضرورتونه پوره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د رواني میاشتې له شلمې نېټې به د اصلاحی تحریک انجمن اصلاح الافاغنا سل کاله لمانځي. بادشاه خان د هندوکش په لمنو کې آبادو پښتنو د ټولنې د اصلاح او تعلیمي او اقتصادي پرمختیا لپاره په کال 1920 کې د دې تنظیم بنیاد یا شیو. شاهین بنیرای په دې رپورټ لري.
عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د ولسی او کلتوري غونډو، علمی مباحثو او جلسو او لاریونو لارې بعد پښتنو د ستر اصلاحي او تعلیمي تنظیم انجمن اصلاح الافاغنا سل کاله نمانځي. د دې تنظیم مرام د تعلیم، ادب او هنر او عدم تشدد د لارې د پښتنو د ټولنیز ژوند اصلاح کول او په هغوی کې د خپلواکۍ شعور راولاړول وو. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سکتر ډاکټر خادم حسین وویل،
دی وار چونکی سل کاله د انجمن اصلاح الافاغنا پوره شوی دی، نو سره د روایتي پروګرامونو چې مونږ هر کال د بادشاہ خان اونۍ په مناسبت کوو، سره د اغي مونږ په بیلابیلو ولسوالو کې د پښتونخوا او بیلابیلو ضلعو کې بیلابیل پروګرامونو میخي دي. یو برخه دا ده چې مونږ د شلم تاریخ نه تر شپږویشتمه تاریخ پورې به په دې موضوعاتو سلور سیمینارونه کوو چې بادشاہ خان مرکز پیښور کې یو مو پکې غټه جلسی خدا د پښتونخوا په سطح پیښور کې چې د ټولو تن خلک ورته راځي. یو مو په شپږویشتم تاریخ پکې د صوبایي کچ باندې یو غټه مشاعره یې خدا
تاریخ پوهان وایي چې هسه خو انجمن اصلاح الافاغنا یو اصلاحي تحریک و خمرامې پښتنو ته سیاسي شعور ورکولو چې داسې خپل حقونه او ذمواری وپیژني او د نړۍ د پرمختللو او خوشحاله قامونو سره سیال شي. د چارسدې په باچا خان پوهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر محب وزیر وایي چې د انجمن سیاسي اغیز تر اوس وخته راغځېدلې دی.
انجمن اصلاح الافاغنا که هم د خپل اولنی دور په ترس کې مونږ د اصلاحي یو تحریک ګڼو، خو دی د سیاست لاره هم باقاعده ځان ته خوښه کړې وه، او بیا مونږ وروسته ګورو چې د خدای خدمتګار تحریک او بیا د کانګرس سره یو ځای د ازادۍ مبارزه او بیا تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې مونږ د سیاسي تحریک وینو. دویم په هغه وخت کې یو سل سلور سکولونه تقریبا د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ضلعو کې تحصیلونو کې دوی جوړ کړي وو.
په نن دور کې چې پښتانه د خپل قومي شناخت او پرمختیا لپاره د بیلابیلو چیلنجونو سره مخ دي او په خاورې تعلیمي ادارې پوهان او هنرمندان د ترهګرو بریدونو ښکار کیږي، آیا د انجمن اصلاح الافاغنا مفکوره سمرسته کولی شي او کنه؟ په دغه اړه ډاکټر خادم حسین وایي چې په نن دور کې د دغه فکرونو اهمیت لا ډیر شوی دی او ځکه دوی غواړي چې دا پیغام په یو منظم شکل کې یو ځل بیا پښتنو او د نړۍ امن خو قانونو ته ورسي.
اوس اوم د دې خاورې سره تړلې تعلیم بنیادی ضرورت لري، لا تر اوسه مونږ په دې توانمن شوې نه یو چې د خاورې دغه تعلیم په مخ کې بوتلې شو او بشپړې کړې شو او د پښتونخوا ګورګورته ورسو. دویمه خبره دا و چې د عدم تشدد په بنیاد چې څومره تاوتریخواله په ټولنه کې وو هغه د ټولنې ډېر توان ځای کړو، نو څنګه وکړې شو مونږ چې دغه توان د روغو جوړو په شکل کې او د مذاکرات او خبرو اترو په شکل کې او جرګو مرکو په شکل کې د غتوان را برسیره کړی شو. اوس هم پښتون قام ته که د بر وطن دی که د لر وطن دی دا ډیر لوی ضرورت دی او دا ډیره مهمه خبره ده چې مونږ څنګه د خپلو روغ جوړو ځایونه او د خپلو جرګو مرکو ځایونه آباد کړی شو.
د یادونه وړ ده چې انجمن اصلاح الافاغنا د سیاست او تعلیم سره سره د پښتنو د اقتصادي او هنري ودې لپاره هم یو مهم کردار لوبولی دی. هم دغه احساسو چې باچا خان او د هغه ملګرو د آزاد سکولونو پرانستو سره سره د ادب، هنر او صحافت د ودې لپاره په کال 1928 کې د پښتون مجلې بنیاد هم ایښی و.
مشال ریډیو ته غوږیست. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې، په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکو استادان وایي چې په ترڅ کې یې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. د پښتو نوي او مشینی موسیقي د دو هنرمندانو پر ژوند او کار روزګار څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه اورو د هارون بچا دا رپورټ.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کېږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړېږي بس خالي وایا. مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي، دلته چولې کرتم بل څه مزدوري کوم چرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته والا روزانه آخوا دماکا کلاس.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چې یار مونږ
کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب قدم شوگانو کې بم پکار راځي کمپیوټرائز سټوډیو غانو کې ټیکنو ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا غوښمه کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نه دا ډیره خبرې
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادان او سازندگانو تور پیښستونزې تاییدوي یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوند او سازونو ځای اوس مشینی هغه نیولې ده
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدل تاسو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته د خپل وکې سټوله خو هغه چیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی وغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کې سټې چې دی وزراو غواړم دغه استادانو ته پوسو مو کومنو ډیر زیات ګیلمن دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولای نشي نو لازمي خبره
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي
مشال پنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه